السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو درسي ساعت او تاند څنګه ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشر ضد جنایت سره ورته بلل کېدای شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد لجنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. خاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مودار انغاړي پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار او حقوقي له عمومي صحنې څنډې تکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیر شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نور هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپری ته اور اچولی. خاغلی قدرت وایي جګړه شل دقیقې شوي چې چاته پکې د سار زیان نه دی اوښتی خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې با خبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پولیسات ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه چې پرون دوشنبه 9 پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبری آژانس په وینا د غبرید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر د پولیسو موټر په نخه کړ. د سایټ استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سخدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وو پولیس ټپیان شوی هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بنټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنټ په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سوی ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنټ وویل د طالبانو عمدي او حساب سوی پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڅه توجیه نه لري. ټاګل بنت پر افغان شوزو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. پاین هل کې د شوزو او نجونو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرج چهیر بس خو موږ باید هغه پلمی او توجيهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدل دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تاجمن دی. خطر دې مخ کې د اسلامي همکاري سازمان ویلي دي چې د شوزو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان دروان کل د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرنی غونډه کې د جنو د شوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په نږدې یالري راتلونکو کې دا تمه کېدای شي چې د افغان ښځو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نو وروسته شزو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او شزو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. کوزه تم د سي دوام لري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکول شو چې یو وار بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله څه کم دوه کال کیږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله نا کله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو. څنګه چې په 2007 کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولای شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین و چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، آزادۍ رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. نا نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خون کې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیا سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډه خبره وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج شي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیا غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستي د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سونه د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د کاربون ډای اکساید و سیږي، امونیا، د یوریا، د اضافي مالګې، د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراح مختلف لارو باندې سره رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راست پښتورګي څخه، یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پیرامیډ یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټول د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چاڼیز واحد دی. چاڼیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي اوبو تیریږي، تر سوټي اوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د پدې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجا مسوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله زیوه مسانیته. مسانه خپل یو منظم حجم لري دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته د احساس کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي کې نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی دی. ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کایراته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونه یا پاسیف ترانسپورت او د غو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده.
د نفوس یا انتشار عملیات چیش ته ویل کیږي. کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزیس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوس پردې څخه نیمه قابل نفوس پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیره سي، دغه اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزیس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټور موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اگزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې، لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیری ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار هالي بین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې د لاندې راتاسي و لوپ په هینلی ته لوپ خپل د سیو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپل د سیو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب بولته. په ډیسټل ټیوب بول کې هم دی اترا جذب سره رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سره رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډوله رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینې کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیات سي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات یو بجذب کی یعنی یو به کمیټ په بدن کې د کوشش کوي چې نور یو به بیرته ځان ته راکښ کی نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو به مایاتو اندازه کم ده په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیات یو به د ادرار په شکل باندې ووزي او یو به هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي نو ډیر یو په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي او کچیر ای ډی ایچ کم افراسي نو کم یو په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي داغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا داغه د امین ګروپ چې دی دا ورسره په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشبولو ادرار جوړېدل تشبولي د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی د تشبولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځل جذب د فلټر کول په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه د یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوالي د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساتو کې یو سلاتیا لټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي یعنی پښتورګي په سلر ویش ساتو کې یو سلاتیا لټر فلټر کوي خو دا سخه زیات اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لټر یو نیم لټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اترک د پښتورګو دندې پښتورګي ډیره دندې لري دوغه څخه مهمه ده اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګي درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اترکوي کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته تراکیږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل د غدا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري په وینه کې د مالګي غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي کچیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دی تنڈی والا زړه ډیر وړوکه زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولی هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم منډی والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وې له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خ وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سوی جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خو خي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو او محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی. چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد سره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سي ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکلرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکلرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړی دا نمرې نه اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې دی جنگو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېر وو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چویننګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غتا شنه 2 کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول داد شي، یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص دوستان او پاکستاني وادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډېر داسي دوی خپل د انګريزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونو په هغه ځوانانو باندې پنګه چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شونه. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو کته په دغه باندې پنګه چونوش کې د شه د الله زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي، لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کیږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم، زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، هغه راتونکو کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا وخت را ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شاید چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.